په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت دفاع سرپرست وزیر او لوی درسیز نن قطر ته لاړل. د طالبانو دفاع وزارت نن په خپل ایکس پانه د مولوي محمد یعقوب مجاهد او قاری فصیح الدین فطرت عکس خپور کړی چې په الوتکه کې انسپاره دي. د وزارت ویلي چې دا دواړه چارواکي په رسمي سفر قطر ته تللي او هلته بل قطري چارواکو سره د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو ترڅنګ د قطر د دفاعي وسایلو په نندارتون کې ګډون وکړي. قطري چارواکو او رسنیو تر اوسه پورې په دې اړه انس نه دي ویلي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کونسلګری وایي چې د پاکستان د سمعلت زندانونو لسګونو افغان کډوال خوشي شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د کونسلګری نن یک شنبه په خپل ایکس پانه کلی چې د سمعلت د مرکز کراچۍ ښار لزندانونو څخه دی وی خزي په ګډون څلويخت افغانان خوشي شوي دي. تر دې مخکې په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان کونسلګری ویلي چې لا هم د سمعلت په زندانونو کې 209 اویا افغانان بنديان دي او دوی هڅه کوي چې ژر خوشي شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن ویل چې سالنګ په ګډون د یو شمېر ولایتونو لارې د واورو د اورې دول کبل بندي دي. د وزارت نن په خپل ایکس پانه لیکلي چې لا هم په سالنګونو کې واورو اوري خو هڅې روانې دي چې بندې شوې لارې بیرته پرانیستل شي. په عین حال کې طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویلي چې د تیرو دو ورځو د اوبخې دو اونیو اورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. پاکستانی چارواکي وايي په دې ولایت په دې هیواد کې د سختو رښتونو له کبله لکتر لږ شپږ دېرش تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي. د چارواکو نن وویل چې دا مرګ ژوبلې د تیرو دو ورځو په لړ کې پیښې شوې دي. د چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا ایالت کې دېرش تنه د درنو واورو او شدید باران له کبله مړه شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. 15 تنه نور د بلوچستان ایالت د ګوادر په ساحلي ښار کې سیل مړه کړي دي. د پاکستان د پارلمان نوی ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 50 کلونو لپاره نوی صدر اعظم غوره کړ. لرای اخیستو وروسته د پاکستان د ملي جرګې رئیس سردار آیا صادق د شهباز شریف برای اعلان کړ او ویل چې شهباز شریف 201 رایې وګټلې او د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه غوره شو. عمر ایوب چې د سنی ائتلاف لخوا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شوی و دوه نوی رایې خپلې کړې. د پاکستان ملي جرګه 386 چوکۍ لري چې د 286 چوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. 86 چوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوې دي. د صدر اعظم چوکۍ ته یو کاندید د جرګې ساده اکثریت یعنې د 189 غړو رایو ته اړتیا لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اسرائیل د پاووز وینډوی دانیل هاګارین نوول تیرونه په غزه کې د مرستو پر کاروان کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د دوی لمړنۍ پلټنې بشپړې شوې دي. ان موړي په وینا په دغه پلټنو کې څرګندېږي چې د دوی ځواکونو پر کاروان برید نه دی کړی بلکې اکثره فلسطینیان په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې شوي او مړ شوي دي. پر غزه د واکمن حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني روغتیایي چارواکو ویلي وو چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په غزه ترڅنګ کې د فلسطینیانو پر هغې ګڼې ګوڼې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو د اسرایلي سرتیرو د ډزو په نتیجه کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو له دې پیښې وروسته پر اسرایل فشارونه زیات کړي وو چې په دې اړه یوه څېړنه ترسره کړي. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان ملي اسامبلې د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید شهباز شریف په اکثریت رایو غوره کړ.
محمد شهباز شریف صاحب ډیکلیئرډ ټو هاف بین الیکټډ
دا چې د شهباز شریف په مشرۍ نوې جوړیدونکو حکومت په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړې شي او پر افغانستان لوکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري په دې اړه مو په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو لکتونکو او د مشال رادیو خبريال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
طالبان حکومت سره اړیکې زکه یو لوی ننګونه او چیلنج وی د شهباز شریف په مشرۍ کې حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې زکه ډېر زیات خرابې شوې چې ټي ټي پی اوربن ختم کړ.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو ورښتونو ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا بیا وایي تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو مرستو د اړ کسان بیا وایي چې د نړیوالو له مرستو پرته به یې ژوند ډېر سخت وي.
پله می استاذی کوم د مدرسې کې تجوید استاد ایم زر روپۍ معاش راکئ، په هغه صرف هم دومره کولای شم چې د خپل قلم کتابچه سره چې درسي مواد ترتیا لرم دغه په وخت لمه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیوز پروګرام مهیروي خو اوس راځو د پاکستان روان سیاسي وضعیت. د پاکستان پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 15 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. شهباز شریف په مشرۍ د سنی ائتلاف له لوري عمر ایوب صدر اعظم ته انکاندیدو چې یوازې دوه نوي رایې وګټلې. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم د پارلمان د ملي جرګې د غړو په اکثریت رایو غوره کیږي. نو تفصیل له اسمت انصار وناورو.
شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د پوړاندی د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړ برخمنو دوه نیوی رای ترلاسه کړې. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید و. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې و چې د ملي جرګې په 206 وشغړیو کې 209 د شهباز شریف د کاندیداتوري ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخوانی پوزي دولت مشر ایوب خان المسای او د پاکستان د مرکزی کابینه د پخوانی غړي گوهر ایوب خان زوی دی. نو موړی یو موده د پاکستان د خزانه یا مالی وزیر پاته شوی دی. روسته لدی چې عمران خان د پارلمان لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د 1400 په مخه د پاکستان صدر اعظم وو. نو موړی د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشر رور او شاوخوا ډیر لس کلونه د پنجاب ایالت اعلی وزیر پاته شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړی غوره شو او د اپوزیسیون مشري ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د اعلی وزارت پترس کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړې چې د له شهرت سره یې مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدارت 14 میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو د صدر اعظمۍ په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره دیوالیتوبه وشغوري. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبروري د اتمې نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د امریکا کانګرس یو شمیر غړي هم په یو لیک کې د هیواد ولسمشر جو بایدن او بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتي وو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلې په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیک کې د پاکستان ولسمشر او بهرنوي چارو وزیر ته لیکل شوی وو راغلي تر څو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنی بشپړ شفاف او کره تحقیقات نوي شوي باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسون په انتخاباتو کې هر راز درغلې رد کړی او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخابي دورسته په خپل لمړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د انتخاب کړ. د چې د وینا په محالې د اپوزیسیون غړیو شور ماشور جوړ کړی وو. د برښناو پورونو په شمول د پاکستان د سترو ننګونو یادونه وکړه او ویل چې دا ستونزې به حل کړي.
دا چې د شهباز شریف مشرۍ نوې جوړیدونکې حکومت به په پاکستان کې رواني اقتصادي او سیاسي ستونزې هوارې کړي شي او پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره به څه ډول اړیکې ولري په دې اړه مې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د چارو لیکتونکي او د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې. ښاغلی طاهر خان، په پیل کې ملي جرګې ته د شهباز شریف د وینا د مهمو ټکو یادونه وکړه او ویل
د شاباز شریف په اولنۍ وینا کې زیاته توجه فوکس د پاکستان اقتصادي وضع د حالت دی او هغه په خپل باندې وویل. یو مثال دا ورکړه چې مرکز سره څومره پیسې وی لکه دوی چې 2,300 روپۍ مرکز سره وینو په هغه کې دوی سلورو سبوتا 2,300 روپۍ ورکی نو مرکز سره دومره پیسې نه پاتې کیږي چې هغه د فوج تنخواه ورکي او هغه د حکومتي د کارکونکو پیسې ورکړي. نو باره دا اشاره پدې کوله چې پاکستان حکومت قرضې اخلي په قرضو باندې روان دي. نو اقتصاد دغه مشکلات د خپل باندې بیان کړل او زما خیال چې اقتصادي مشکلات به ځکه وي چې پاکستان دا وخت د نړیوال مالیاتي ادارې د IMF په قرضو باندې یو لحاظ سره ډېر شیان نغي چلیږي. نو باره دغه یو مشکل دی. امنیتي مشکل هم د پاکستان شته. د خو د تحګری ذکر وکړ چې هغه به د منځ یو سي د جرل به وباسي، لیکن ګمان نه کوم ځکه چې د ټي ټي پی مسله چې کله 2020 کال کې عمران خان د ناباورۍ د یو تحریک د عمل لري کړی شنو بیا هغه وخت د ټي ټي پی مسله ځکه خرابه شوه چې دی مذاکرات بند کړل او ټي ټي پی جنگ بندي ختم کړه. افغانستان حکومت سره طالبانو سره اړیکې خراب شوې. نو بارر امنیتی مشکل به هم د دې لپاره وي ځکه چې دوی د نن بیا سیاسي کړکې تشته
د امنه او د زیاتېدو یادونه وکړل او دغه د 2015 کال د ترګری پر ضد د جوړی ملي تګلارې نېشنل اکشن پلان ویلي چې دا باید بیرته عملي شي. آیا دا په هغه وخت کې جوړ شوی او نو عمل شوی او کچېر عمل کیږي کوم د امنیت په ټینګښ کې به کوم رول ولوبوي؟ مهم
ګوره کړه چې په 2015 کال کې د پیښور په خوندي باندې بریدوشن روسته بیا دغه اکشن پلان چې دی دی باندې هغه وخت اتفاق شو ټول سیاسي ډلو د فوج لخوا او هغه وخت کوم حکومت او د نواز شریف حکومت، لیکن ګوره ځنه شاین بیا عملی نشول او خبرې خو پاکستان کې کیږي پریکړه وشي اعلانونه وشي لیکن روسته بیا مشکل دا وی چې هغه رنګ فوکسونه شي باره کې ډېر خبرې وي باره باندې عمل وکونه شو چې د پاکستان څخه مشکل سره مخامخ دی. نو خلک هم دا پوښتنه کوي که هغه وخت کې دغه یو پلان عملي شي وو د ترهګرۍ پر ضد باندې یا نور په کوم ډېر شیان وو نو ممکن نه چې دا اوسنۍ حالت نه وو. نو اوبه کتی شي ځکه چې دا دومره آسان ځکه نه دی چې پاکستان کې حکومت ته دا پوزیشن هم یو ملاتړ ته اړتیا شته، لیکن ګمان نه کوم چې دا وخت کوم حالت دی لکه اوس دا پوزیشن چې کوم یو عمر ایوب خان چې هغه ماته خپل په انتخاباتو کې هغه اوس پورې دا وینا روانه ده وغه ډېر سخت جبه استعمالي د شاه شریف لپاره دغه نو هغه سیاسي کړکې دا ستي چې دا دا کله وی نو بیا ډېر شیان حکومتونه نشي عمل کولی.
بله تای خان، شاه شریف د خزو یادونه هم وکړه چې په حکومت کې دوی د البته د ستونزو په هواروي کې او د هیواد په پرمختګ کې دوی مهم رول لوبولی شي. د ولید ته اشاره وکړه، مریم نواز د پنجاب ایالت اعلی وزیر وټاکل شو. د پاکستان په حکومتونو کې خزو مهمه څوکۍ لري دي او مهم رول لوبولی دی. یادونه د خزو د ونډې په ارتباط د څه لپاره و؟
ګوره پاکستان کې داسې یو مسله شته چې ځینې پیغامونه هغه خپلو خلکو ته ورکوي، ځینې بیا نړۍ ته ورکوي. دا د ښځو موضوع چې دا په پاکستان کې یو مشکل دی. دلته د ښځو د حقونو په اړه باندې سره دی چې په پارلیمان کې تقریبا 50 چې کومې څوکۍ دي ځانګړي هغه د ښځو دي، لیکن بیا هم دلته د ښځو د حقونو په اړه باندې مشکلات دي او بیا نړۍ اکثر ګیلې کوي ځکه چې ډېر مرستې او هغه بیا ځینې وخت مشروط وي چې دنیا یو خو د خزو یو ونډه هم یاد کړه په پاکستان کې د غي اهمیت، لیکن دا زمانه زړه ده چې د کورنی پیغام سره دا نړۍ ته بیا لیدو هیوادونو ته هم یو پیغام دی چې پاکستان د خزو د حقوقو په اړه باندې دا خبرې زما خلک دغه زیاتره پیغام نورو هیوادونو
ته. تایر خان که راته وای چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې ډیر لګید ډیر انتقادونه پرې کول او دغه ناندرې ډیر تیز شوې د شاباس شریف په مشرۍ حکومت اړیکه به د طالبانو له حکومت سره څه ډول وي څه ویل کیږي؟
یو خبر واولو کوم چې کله د شاباس شریف مشر نواز شریف د لندن نه راغلو هغه دلته خبرې نهسته کې دا ویلی چې د افغانستان سره او هند هم یاد کړو هغه سره به ملي کې حقي او په دې حکومت کې د نواز شریف رول وی عقب شاته وی ځکه مهم فیصله به غي کوي. نو د حکومت لپاره به طالبان حکومت سره اړیکې ځکه وی ننګونه او چیلنج وی چې تاسو به یاد وشي کله د عمران خان حکومت ختم شو نو د شاباش شریف په مشرک حکومت هغه وخت کې طالبان حکومت سره اړیکې ځکه ډیر زیات خرابې شوې چې ٹی ٹی پی اوربن ختم کړ دوی مذاکرات پالیسی ختم کړې چې مذاکرات نه کړي د عمران خان حکومت سره، نو دلته مشکل پیدا شو امنیتی. د ټي ټي پی مسله په خپل ځای باندې موجود ده او ګومان نه کوم چې په هغه کې به ډېر لوی بدلون راشي. ټي ټي پی مسله موجود وي، خبرې نه کیږي، نو ګومان نه کوم چې اړیکې او تعلقات به افغان حکومت سره ډېر خشي طالبان حکومت سره. لیکن بیا هم ځکه چې ګاونډیانو سره په خپل شابه شریف وویل چې به کوشش کړي چې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښه کړي، لیکن ما تاسو ته مخکې وویل چې تقریر او وینا کول خو آسان وي، عملي کول بیا ګران وي. او بل دا چې د افغانستان موضوع سیاسي حکومت سره نه ده، هغه فوج او استخبارات سره ده، او دې حکومت باندې به د هغې ډېر زیات اغېز او رول وي.
په اسلام آباد کې د ایمشل رادیو خبریال طاهر خان.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان ادعا کړی چې په 2023 کال یعنی تیر کال په افغانستان کې د هدفي وژنو لکتر لګه 315 پیښې ثبت کړې دي. د سازمان تیر ورځ د لمنځوړلو او ځپلو دوام تر عنوان لاندې خپل کلنۍ راپور خپور کړ چې پکې طالبان او نامعلوم کسان په دغو هدفي وژنو کې په لاس لرلو تورن کړی دي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د سرغړونو د نورو قضیو ته هم اشاره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د رواداری په نوم بشري حقوقو سازمان ادعا کوي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د هدفي مرموزو او له محکمې پرته وژنو لکټر لګا 315 پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د شنبه په ورځ لمنځوړلو او ځپلو دوام تر نامه لاندې خپل کلنۍ راپور خپور کړ چې پکې ویلي په دې شمیر کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي، او دغه وژنو پړې د طالبانو پر حکومت او نامعلومو کسانو واچولې ده. په دغه راپور کې ویل شوی په هغو کسانو چې تیر کال په قصدي توګه وژل شوی د پخوانی جمهوریت نظام دوه اتیا ملکی او نظامی کارکونکو شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د شوی ادعاو پاړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وایا، خو د طالبانو د حکومت ویاندوانو تر دې مخکې ورته راپورونه رد کړي او ادعا یې کړي چې دوی د خپل مشر لخوا اعلان شوی د عمومي عفو فرمان تشمن دي. د رواداری سازمان وی دغه سازمان څارونکو په 2023 کال کې د غنو بیلابیلو سیمه ایزو سرچینو په حواله د افغانستان په 28 ولایتونو کې معلومات او اسناد راټول کړي دي چې د پیخي قربانیان او د هغوی د کورنۍ غړي، عیني شاهدان، د روغتیا او هوانیزو مرکزونو مسؤلین، د بشري حقوقو مدافعین، مدافع وکیلان، د عدلي او قضایي ارګانونو پخوانی او اوسنی کارکونکو او خوشی شوی بندیان هغه مهمه سرچینې دي چې د یاد راپور د معلوماتو په چمتو کولو کې همکاري کړې ده. دغه راپور لمخي په 2023 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو په پایله کې لک تر لګه 1506 کسان وژل شوی او 216 نور ټپیان شوی دي. دغه راپور په دوام کې راغلی چې د تیر حکومت په خوانی کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي، د بشري حقوقو مدافعین، قومي مخاور، د طالبانو مخالفین او نور ملکی وګړي د دغو پیښو قربانیان دي. په دغه قضیو کې هدفي مرموز او پر خپل سر وژنې، ځانمرګي بریدونه او د ماينونو او چاودیدونکو توکو چاودنې شامل دي. د رواداری سازمان دا ادعا هم کړي چې په 2023 کال کې لک تر لګه 10 پخوانی دولتي کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړي د طالبانو له مخالفو ډلو سره د همکارۍ په تور د بشري حقوقو فعالان او نور ولسی وګړي د طالبانو له خوا تر نیول کېدو وروسته تریتم شوی دي. هم حاله دی او پخوانی سرتیری میرمن چې نه غوښتل نومي راپور کیا چې ازادي رادیو ته ویل چې میړې د تیر کال لپاره له حصہ په کابل کې ورکتی او د هغه په اړه هیڅ خبر نه لري. نو موري ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د هغه میړه د تریتم کېدو مسؤل دی.
له هغه ورځ چې طالب نظامیان راغلل میړه مې په کور کې نه و. بیا زه ولور مې د شپې له کوره ووتلو. له هغه وخت تر اوسه مې د میړه په اړه هیڅ خبر نشته. نه پوهیږم چې هغه څه شو څه نه شو، ژوندی دی یا مړ، هیڅ خبر نه لرم. ما ډیره هڅه وکړه چې د هغه یو درک ومومم، خو له بده مرغه ونه توانیدم.
بل خو د بشري حقوقو فعال رودابه فروتن وای دا ډول پیخي د بشري حقوقو او بشري ازادۍ تر بوختن لاندې راولي. نو موري ازادۍ رادیو ته ویل
رسیدګي کردن به جرایم جنایی
د طالبانو د جنایتونو ته په کتو چې د بشري حقوقو خلاف دي، باید نړیوالو محکمو لکه په هالند کې د حق محکمه او د بشري حقوقو د نورو ادارو لخوا وڅیړل شي، او پراتلونکي کې د افغانستان په اړه په پریکړو او د طالبانو سره په خبرو اترو او معاملو کې دا غټه کې باید په پام کې ونیسي او د هغې مخې د پریکړو
کړی.
دا په داسې حال کې د چشپګ میشتي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوی دفتر یونما ادعا کړې و چې طالبانو په افغانستان کې لبیا زری واکمنۍ راهیسه د پخوانی حکومت د پوزیانو په ګډون لا تاسو وضعیت بشري سرغړونه کړې دي چې پکې 213 قضیې له محکمې پرته د وژنو خپل سری نیولو شکنجه او ناوړه چلند جبري ورکیدو او ګواښونه شامل دي. د طالبانو حکومت هغه مهال د یونما د غراپور موندنې رد کړې وي. د دې ترڅنګ طالبان په افغانستان کې د خپلې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ځینو هیوادونو لخوا د افغانانو له بشري حقوقو څخه په سرغړونې تورن شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پته رسو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري او بارانونو ورښتونو غن ځانیا او ماليزیانو نړولي او د سالنګ لارې په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړلې دي. یو شمېر ځانمن شوی او ازادي راډیو ته ویل چې درنو ورښتونو لا ملای کورونه ویجاړ شوی او مرسته سختالتي لري. نور جزئیات د سناکا کړ پر پورت کې
که څه هم د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د سړې هوا وروستي ورښتونو او سیلابونو له امله د وختو ځانې او مالي زیانونو په اړه تازه معلومات نه شریکوي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوختي او یو شمېر لارې هم د مسافرو پر مخ تړل شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې دوامدارو ورښتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو محمد عالم وویل چې په یاد ولایت کې د درنې واورې له امله خلکو ته ځانی او مالی زیانونه ورپېښ شوې دي.
د غزنی ولایت کې په زیات اندازه باندې واورې شوې دي. یو نفر د رشیدان ولسوالۍ ته روان و چې د شپې خپل ځوان د لاس اور کړی ده. زیات کورونه هم چپه شوې دي او زیات مالی او ځانی تاوانونه لري.
یو شمېر خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درنو ورښتونو له امله د دوی کورونه ویجاړ شوي دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوست ولایت په مرکز کې د وچې خوړې سیمې اوسیدونکي اجمل زازی ازادي راډیو ته د ورښتو زیانونو په اړه وویل.
درې کوټې مو ویجاړې شوې دي، دوه خچوري ویجاړې دي، خاطبې سامانونه هم پکې ویجاړ شوي، خراب شوي دي او بل کوټم د ډنګېدو په حالت کې دي. وړاندې چې موږ سره مرسته وکړي
پورته وخت کې یو شمېر کسان ویلي چې د واوري او بارانونو د ورښتونو له امله یو شمېر لارې د مسافرینو پر مخ تړل شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شیرولی ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو له امله د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ په لارو کې مسافر له ستونزو سره مخ دي. نوموړي چې نن له مرکز څخه نړۍ ولسوالۍ ته سفر کړی د دې لارو تازه حال راکوي.
د لارې په مسیر کې ډېرې داسې یو غرخېدنې شوې وې چې له امله یې د مسافرو د تګ راتګ لارو ستونزې پیدا کړې وه. نو اوس پیلن دپاره په دغه ډېرې ساحې وې په مرکز خوا او شاته دغه مراورې ولسوالۍ د غځېدلې لار چې درې ته غاښي کنډو ته ختې وه، په دغه لاره هم له ورښتونو له امله دغه ځینې د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وې.
دا په داسې حال کې ده چې په یاد ولایت کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاري قدرت الله ماس تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې تر پرونی ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. په ورته وخت کې د سالنګ لویه لار چې د افغانستان شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او جنوبي ولایتونو سره نښلوي اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو هلې ځلې روانې دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د کپ په دیالسمه په خپل ایکسپانه لیکلی د سالنګ لویه لار چې د ورښتونو له امله له څلورو ورځو د ترافیکو پر مخ تړل شوې هڅې روانې دي چې د طوفان د نه پیلېدو په صورت کې د ورځې په اوږدو کې د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق تازه د وختو ځانی او مالي زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې په یوه بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه شان 450 زیات کورونه نړېدلي او له 500 زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو دا څپه چې د روانې کب په لومړۍ نیټه پیل شوې ده ښایي تر سبا دوشنبې پورې چې د کب 14 نیټه کېږي دوام وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې سږ میلادي کال په افغانستان کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. خو بل لور ته مرستو ته اړ کسان بیا وایي چې د نړیوالو له مرستو پرته به ژوند ډیر سخت وي.
افغانستان لپاره د مرستو د کمیدو د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا وایي په داسې حال کې چې له 2024 کال دوه میاشتې تیریږي تر اوسه یې په روان کال کې افغانستان ته د مرستې لپاره یوازې 88 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د یکشنبې په ورځ اوچا پر خپله اکسپانه لیکلي چې په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اوچا زیاته کړې چې د بودیجې کمښت بشري پروګرامونه لږ وخت سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو یاد دفتر ویلي چې په 2023 کال کې د بشري مرستو شریکان توانېدلي په افغانستان کې 3 میلیونه وګړو ته تر خپل بریده یو ډول مرسته ورسوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د اکشن می په ورځ اکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي چې د مرستو کمښت وضعیت لا خراب کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې د افغانستان ډېریو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه شوي او یخنۍ بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا ډېره کړې ده. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د یخنۍ د زیاتېدو له امله خوراکي توکو او سون توکو ته اړتیا لري. د بدخشان د فیض آباد اوسیدونکي رقیه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا یې ماشوم زوی ناروغ دی چې د درملنې توان یې نه لري او له بلې خوا هوا سړه او د سون توکو د پیرلو وس نه لري. هغه وایي یوازې یو ځل ورسره مرسته شوي.
لمو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. یوازې کله چې خار ته راغلم یو بوجي وړې را کړې و، بیا مې تر اوسه هیڅ نه دي ترلاسه کړي.
یو بل مېرمن چې د کابل اوسیدونکې ده خود نوم له خودلو یې ډډه وکړه. ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال ډیر زیات قرضدار یو، اقتصاد وزن دومره ښه نه ده. پله مې استاذي کوم د مدرسې کې تجوید استاد ایم، زر روپۍ معاش راکوي. په هغې صرف هم دومره کولای شم چې د خپل قلم کتابچه څه چې درسي مواد ته اړتیا لرم دغه پرې واخلم. نو ډېری ځایونو کې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅ کله مرسته را رسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلي شوی یم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې په لاس او پښه معلول دی وایي
درې ورځې کېږي چې زموږ په سیمه کې واورې او بارانونه دي او وایي چې دوه ورځې نور به هم اوري. د اولادونو لپاره مې ډوډۍ جامې نه لرم او د سون توکي هم نه لرم چې په کور کې ځانونه تاوده کړو. بې لاسو او بې پښو یو هیڅ څوک نشته چې زموږ لاس نیوی وکړي.
دا کسان لمرستندو یا ارګانونو غواړي چې د دوی حال ته پکتو مرسته ورورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی د عمومي اړیکو مشر فلیپی کروپوف د مارچ په اوله ازادي راډیو ته وویل چې په سږني ژمي کې توانېدلي چې یوازې 1 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي، خو د سږکال تر مې میاشتې پورې 168 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري څو پاتې 14 میلیونو نورو سره هم مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې په 2023 کال کې به د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو سما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپورو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډیر زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلای قسم دی چې هغه پخوانه کې تل سوې ده. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډیر زیات دی، هغه به بیا هم او پیسې لري چې د پټي اخیستې دوی شکو ده کنه خارخ خارخ دي. اله دا شه ما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمیر سالی سرحدی زنجر زخه تاسو سره پاړی کې اورو رسمزه ټول سالی کې د تیری چرشنبه په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بل طالبانو له یې شمیر ځوانانو سره جوړ ځای وکاوي ځکه هغه ډېرې خریدې او وهلو ډبولې هم ورکول او وروسته هم د دې خبرداري ورکې چې نو دې څوک دې نه خري. البته دا ښه کار دی چې ژر د شوال په اسلام کې شرعي کار ده، خدا وهلو ډبول او یو دم نا ببره حمله دا د ستر جبریات فاته نو زمر دا پیغام دی ورسیږي لوړ مقامانو سلام
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه واحد لا وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9 نیمې بجې شوې. دې برخه کې